پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
افغانستان کې د ماسپخین 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی یو غړی وایي چې په دوحه کې له طالبانو سره په تیرو دریو میاشتو کې خبري ښې مخته نه ځي. په پکتیکا کې د پلتو بند د جوړولو چارې عملا پیل شو. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
بشری حقونو خپلواک میسون یو ځل بیا د هدفي وژنو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ننګرهار کې یو شمېر خبریالان د استعفا وروسته بیرته دندې ته ګرځېدلي، او د یمن په مارب ولایت کې لږ تر لږه نوي تنه په پرونیو شخړو کې ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه کړې ده. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نوي زیږدیز کال له پایله تر اوسه افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوي چې درې یې د رسنیو کارکوونکې او بله یې ډاکټره ده. دوه نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې کابل کې د نامعلومه وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوال ورځې په درشل کې ویلي، جګړه له مونږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. د ښځو نړیوال ورځ سبا ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. دا خبره د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه کړې. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي. د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوند هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه ویشت نور ژوبل دي. د سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم، چاودنه تیر ماښام اووه بجې په یو رستوران کې وشوه. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویندوی فریدالله دهقان وایي چې دا پیښه د کبابو په رستوران کې د ګازو د ډبې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. د یمن حکومتي سرچینو پرون وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دغه هیواد د مارب ولایت په نښتو کې لږ تر لږه نوي تنه وژل شوي دي. د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. دا تیل لرونکې سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستی مرکز ګڼل کیږي. د یمن حکومتي سرچینو ویلي چې په وروستیو نښتو کې دوه دیرش دولتي ځواکونه یا حکومت پلوي قبایل هم وژل شوي. دوی د حوثي یاغیانو د وژل شوو کسانو شمیر اته پنځوس تنه ښودلی دی. راپور نوای چې په دې نښتو کې لسګونه تنه نور ژوبل شوي دي. په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبې پورې په دغه هیواد کې تر اووه اتیا میلیون نو نه لکه او دولس ډوزه د کرونا واکسین خلکو ته ورکړل شوی دی. د دې مرکز په وینا تر اوسه پورې په امریکا کې څه باندې یو لکه او شپاړس میلیون نو دوه سوه پنځه پنځوس زره ډوزه کرونا ضد واکسین ویشل شوی. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې اووه پنځوس میلیونه او درې سوه او اته پنځوس لکه امریکایانو ته یو ډوز او نږدې دیرش میلیونو ته دوه ډوزه واکسین ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر پایه به ټولو امریکایانو ته د کرونا ویروس په وړاندې واکسین برابر شي. بل لور ته د روغتیا نړیواله اداره وایي په اروپا کې یو وار بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دغه ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې مخ په کمېدو وې، خو په وروسته یوه اونۍ کې یو میلیون نوې پیښې ثبت شوي چې تر ورتیرې اونۍ په سلو کې نهه ډېرې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اکثره نوې پیښې د کرونا د انګلیسي بڼې دي. د کورونا دا ډول ویروس په لاسو هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، آیرلند، جرمنی، فرانسه، هالند، اسرائیل، هسپانیا او پرتګال کې زیات دی. او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منع کړي او کنه. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر له لسګونو تنو نه اوړي. مخکې تر مخکې نظر پوښتنې ښیي چې د موافقو او مخالفو شمیر ډیر سره نږدې دی. که په ټول پوښتنه کې د خلکو اکثریت د برقې پر ضد رایه ورکړي، نوی قانون به سړی هم له دې راګرځوي چې خپلې ښځې د مخ پټولو ته مجبوره نه کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی او غړی نادر نادری وای چې په تیرو دریو میاشتو کې په دوحه کې د طالبانو له پلاوی سره خبرې ښې مخته نه ځي. په د غزنی هغه اوسیدونکي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي وو، جنازې پرون په غزنی کې خاور ته وسپارل شوې. کورنۍ د عاملانو د موندلو او مجازات کولو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانې چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په پکتیکا کې د پلتو بند جوړولو چارې پیل شوې. د بند په بشپړې دو سره به ویل کېږي چې 3000 هکتار ځمکه خړوبه شي. د افغانستان کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به د هېواد راتلونکي کال دا هېواد نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري.
3000 هکتار ځمکه به خړوبه وي او هم به په سلګونو بېروزګار پکتیکاوالو ته کاري زمین برابر شي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو د اورېدو او په 40 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي.
ورخ کچا په بیلابیلو نقطو کې لاس تر 1.5 میلی متر پورې اټکل کېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې. سویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي که نه. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 په صافه اوازې اوریدل شي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس دی یا شکست سکوت اونې خبرونه هم مهیروي. په پکتیکا کې د پلتو بند چارې عملا پیل شوي. د پکتیا د ولی د ویاند غازی دانش په خبره چې د دې بند چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري پیل شوي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړې شي. په دې بند 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې له بشپړېدو وروسته به په سیمه کې 3000 هکتار ځمکه خړوبه کړي. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال همدا شیبه را سره وصل دی. بلې مهرباني کړې دغه بند په اړه ووایي چې آیا دا په پکتیکا کې لومړی ځل دی چې داسې یو بند جوړیږي او که څنګه، او چارواکو په دې اړه څه ویلي دي او چارې څه خپل شوي دي؟
ډېره زیاته مننه نورې صاحب، تاسو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. همداسې ده، دغه بند چې په پکتیکا کې جوړیږي لومړی ځل دی چې عملنی چارې پیلېږي. د پکتیکا ځایي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې دا او دې ته ورته څلور نور بندونه به په پکتیکا کې سروې او ډیزاین شي چې عملن به چارې پیل شي. خو له منځه یې همدا د پلتو بند و چې 13 ورځې عملن چارې پیل شوې. کبو 2 میاشتې وړاندې په پکتیکا کې د ځایي چارواکو له لورې همداشان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مشر شمیم خان کټوزی او د دې ولایت د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو دغه بند پرانیسته. خو د پکتیکا ځایي چارواکو ویل چې هغه مهال هوا مناسبه نه وه، سړه وه، نو له همدې امله میاشت عملي چارې 2 میاشتې وځنډېدې. 13 ورځې عملاً کار پیل شو او لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل 3000 هکتار ځمکه خړوبه وي. او هغه اندېښنه چې په پکتیکا کې بزګران د وچکالۍ له امله لري، انشاءالله چې له بشپړېدو وروسته به له 3 کلونو وروسته به بیا د بزګرانو دغه اندېښنه یو څه ختمه شوې وي.
د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره دغه بند جوړول څومره اهمیت لري؟
د پکتیکا له بزګرانو سره او همداشان د ولایتي شورا له غړو سره چې موږ خبرې وکړې، دوی ویلې چې په پکتیکا کې دغه لومړی ځل دی چې دلته بند جوړیږي او دا یوه لویه پروژه ده د دوی لپاره. پکتیکا چې د هیواد یو له هغو ولایتونو شمېرل کېږي چېرته چې باغونه د میوو زیات دي، همداشان هوارې ځمکې ډېرې زیاتې دي، خو د بارانونو او د اوبو د نشتوالي له امله ډېر کله د دوی حاصلات کمیږي او اغېز پرې کېږي. همدا لامل دی چې خلک ورته ډېر زیات خوشحاله دي او دوی وایي که له درې کلونو وړاندې هم تکمیل شي نو دوی به ورته ډېر زیات خوشحاله وي، او داسې هم وایي چې د امنیت په برخه کې چې کومه اندېښنه دوی لرله، د ولایتي شورا غړي وایي چې دغه هم تر یوه اندازې پورې حل شوي، ځکه دغه سیمه په مرکز کې ده او تر ډېره د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
بله مننه کور ودان. قدر منوردون کو وامور ده چې پکتیکا کې د پلتو بند جوړولو چارې عملا پیل شوې. لکه څنګه چې مو واوریدل د سیمې بزګر هیله مند چې د دې بند په جوړېدو سره به وچکالي یو څه کم شي. خو د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوار الحق احدي ازادي راډیو ته ویلي دوی سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. نور به د اسدالله الدین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سږنی وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزیر انوار الحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلي اهدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګویي توریاسته کې امکان دره بارش
وړاندوینه ده چې سږ کال ممکن شاوخوا 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سږنی کال څه نه څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدي وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري، او دغه راز نړیوال موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای په ترینکوټ کې 12 جریب ځمکه لري، خو یوازې پر 0.5 جریب غنم کرلی دي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نو وبستا نه په بر نه د برمې واش لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د تور ولاره ده. تلاش یو ولستنا یا لپسیری پاش خوروار غنم فوزه د کال خرم وسندان زست په جز څوک
لا دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال سازمان WFP هم ویلی و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال 10 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه دې ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
و مرتل چې د افغانستان کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به دا هیواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. له بلې خوا د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د افغانستان په 1 شمېر ولایتونو کې د بارانونو او د اورېدو او د غراس په 4 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې راپور واوري. خو اوس زو په افغانستان کې د سولې ټکنۍ موضوع ته د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی او غړی نادر نادری وایي چې په 3 میاشتو کې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې ښې مخته نه ځي او مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلي نادری چې نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل د سیمې هیوادونو خپلې هغه ژمنې چې په دوحه کې به دغه خبرې ګړندۍ کوي نه دي عملي کړې. نور به له خپل خبریاله واورو چې همدا شی بر سره وصل دی. مهرباني.
بلې، د افغانستان د مذاکراتي پلاوي غړي او سویان نادر نادری نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې څرګندونې کولې. وویل چې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه هغه د پاکستان، ایران، همدارنګه د روسیې نوم واخیست چې په ښکاره د سولې ملاتړ کوي، خو په باطن کې هغه ژمنه چې دوی پورې اړوند یا دوی باید کړې وای عملي کړې نه دي. دوی وویل چې په 13 میاشتو کې هغه ډول چې له خبرو تمه کې د مذاکرات نه مطلوبه نتیجه نه ترلاسه شوی او همدارنګه په اوربن هیڅ بحث نه زده شوی. ښاغلی نادری زیاته کړه
سه ماه بعدی ده که از 5 جنوری آغاز شده تا امروز متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده، جسته و گریخته بوده. آنچه بر فعلا برداشت است ای است که وقت خریدن است و وقت کشتن است، اما ای که بتانیم به نتیجه مؤثر و برای بحثای اصلی که برای مردم ما، مردم افغانستان به نهایت مهم است، بحث آتش بس است، به او برسیم تا آنوز نرسیدیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د امن او ثبات په نامه کانفرنس پیل شو. په دغه کانفرنس کې د کوزه پښتونخوا همدارنګه د بلوچستان د سیمې یو شمېر سیاستوالو هم برخه درلودله. دا کانفرنس به د ورځې په کابل کې دوام وکړي او وروسته به خپلې نتایج او پایلې د افغانستان له حکومت سره شریکي چې څه ډول کولی شي دوی په سیمه کې سوله او ثبات ته کار وکړي. بلخوا په کابل کې نن د 8 د مارچ د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت باندې غونډه جوړه شوی وه چې په دغه غونډه کې د ښځو چارو سرپرست وزیر حسنی ساپی څرګندونې وکړې. ویل چې افغان ښځو ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي او افغان ښځې هغه لاسته راوړنه چې په تېرو 20 کلونو کې درلودلې هغه اساسي او بشري حقونه باید ورنه وانخیستل شي. هغه کړنلاره چې دوی په دې برخه کې جوړه کړې ده د دوحې او همدارنګه په نورو مذاکراتو کې باید ونیول شي.
مننه کور وزن بلې قدر من اوردونکو په افغانستان کې سولې د ټکنوي هڅو په باب مو اوریدل چې د افغانستان د دولت د مذاکرات پلاوی او غړی نادر نظری وایي په دوه کې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له پلاوی سره خبرو مطلوبه نتیجه نه ورکړې. خبرې خې مخته نزی او سم په مکړې اقتصادي خبرونه ده.
د فرا ولایت په ابو نصر فرحي ګمرکي اورلګیدنې سوداګرو ته سواندې $1 million زیان اړولای. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه اورلګیدنې کې 500 ټنه تیل، 3 ټانکر او 3 د نفتي موادو زیرمې سوځېدلې دي. نوموړي وویل چې دوی سیمې ته یو پلاوی لګل چې د اورلګیدنې لامل په اړه پلټنې وکړي. مومن وایي د دغه اورلګیدنې په کابو کولو کې د ایران د جنوبي خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې هم له ایران سره پر پوله اسلام قلعه بندر کې لوی اور لګیدنه وشوه چې شاوخوا 1500 د ګازو او تیلو ټانکرونه پکې سوځېدلې وو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بهر ته د افغاني غالیو د صادراتو زیاتېدو ټینګار کوي. دغه وزارت ویان فواد احمدین نازدي رادیو ته ویل چې دغه وزارت پریکړه کړې چې راتلونکي کال به د غالیو د صادراتو د زیاتولو لپاره په کور دننه او بهر بیلابیل نندرتونونه جوړ کړي او له صادرونکو سره به مالی مرسته هم وشي. نوموړي وویل چې په هیواد کې دننه د غالیو د پروسس لپاره به هر ډول ماشینونه او خام مواد د نړیوالو ادارو په مرسته برابر شي، خو صنعتکارانو تر دې وړاندې د مالیاتي معافیت او لایو ته په بازار مندنې ټینګار کړای. لبلی خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د غالیو تولید او معیاري کول لپاره یو حرفه‌ای مرکز جوړوي چې دا مرکز به د غالیو صنعتکارانو ته د ډیزاین، رنګ او قالین اوبدلو په برخه کې زده کړې ورکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.7 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سميون نړیواله موضوع سويس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عام ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي کنه. د الپ غرونو کې پروت د هیواد کې په کم شمیر ښځې نقاب کاروي چې شمیر له لسګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګ په اعتراضونو کې هم د مخ د په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. دا موضوع زما همکار اجمل انتقب کړی دلته په استودیو کې سره دی. انسر په دې اړه که نور معلومات ورک.
مننه نور صاحب. که هم په سویس کې پر نقاب که بندیز ولګیږي په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم تر بندیز لاندې راشي، خو هغه چې په دې اړه د ټول پښتون لپاره کمپاین کوي دا روښانه کړي چې دا مسله د هغو مسلمانو ښځو په اړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کوي. په دې قانون کې به عبادت ځایونه د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه به پر هغه کسانو هم دا قانون نه عملي کیږي چې د روغتیا د دلایلو لکبل مخ پټوي. سویس کې دا مهال د کرونا وبا لکبل ماسک تړل چې یو ډول مخ پټونه دی لازمی دی. دا سویس خیر خو ګوندونو په خپل تبلیغاتي بنرونو کې دی وي خزي چې مخې په تور نقاب په خلې انزور لګولې او پرای ورکونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیر ملاتړ وکړي چې دوی د سخت دریځۍ پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوی. د سویس حکومت پر نقاب د بندیز سره مخالف دی. حکومت وایي ډېری هغه خزي چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانان دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي د خلیج د هیوادونو د بډای سوداګر او سیلانان به نور سویس ته ورنشي. پر نقاب د بندیز منتقدان همدارنګه دا بندیز د مذهبي ازادیو خلاف هم بولي او د مسلمانانو سره مخالفت هم بولي. هغه څه چې د سویس په قوانینو کې ورته اجازه نشته. یو شمیر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته ځکه په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمېر یې له لسګونو نه زیاتېږي بشپړ نقاب کاري. سنګالن چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او لا دمخه پکې پر چادرې یا نقاب بندیز لګیدلې. پولیس ویلي دي چې دوی په تیرو دوو کلونو کې هیڅ له داسې ښځې سره چې مخې بشپړ پټ کړی نه دي مخ شوي. د دې تدابیرو ملاتړې وایي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو او د دې لپاره چې ښځې ټولنه کې یو ځای شي د دې لپاره کوي. سویس دا ټول پوښتنه وروسته لاغې کوي چې په وروستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم، اتریش په خپلو هیوادونو کې د چادریو د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیزونه ولګول. سویس چې د مستقیمې ولسواکۍ سیستم عملي کوي په هر څو میاشتو کې پکې په ملي او سیمه ییزه کچه په مسایلو ټول پوښتنې او رایې اخیستل ترسره کیږي. دا 3 میلیون وګړو په دې بډای هیواد کې هر موضوع چې وکولی شي د ملاتړ لپاره 100,000 کسان لاسلیکونه وکړي د ملي ټول پوښتنې لپاره وړاندې کیدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژندپاڼو په معرفي کولو او د اندونیزیا سره د سوداګرۍ پر یوې هوکړې هم ټول پوښتنه وکړي.
بله انسب له تاسو مننه. په سویس کې مقدر منوردونکو واوریدل چې یو ټول پښتنه کیږي او په دې ټول پښتنه کې خلکو دا پښتل کیږي چې آیا په امزایونو کې پر نقاب بندیز ولګول شي او کنه. ک وړاندې راته وایي چې په افغانستان کې هم د خزو د بشري حقوقو په برخه کې ډیر پرمختګونه کړي. وړاندې موږ د نور بس د یاد شکست سکوت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر کوم موضوع خبرې کوو؟
په شکست سکوت یا نور بس په دې خبرونه کې داونه په دې غږیږي چې په افغانستان کې په ورستوي کې د نړۍ د پارلمانونو په کچه چې د نړۍ په پارلمانونو کې د خزو شمیر څومره دی، افغانستان یو لاغه هیوادون نه دی چې نسبتا ډیر خزی په پارلمان کې دی. په افغانستان کې په نورو څوکیو باندې هم خزی کار کوي، د رهبرۍ په سطح باندې. په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې عملا خزی چې د رهبرۍ په کچه کار کوي څومره صلاحیت لري، څومره واک لري، آیا اجرایی واکونه ورکړل شوي کنه، او آیا په سمه توګه او کونه کارول شوی کنه، په کوم خصوصي ادارو کې چې خزي مشران دي ادارې څنګه مخې ته ځي او چارې څنګه مخې ته ځي. په دې باندې بل څو مېرمنو سره بحث کوو.
بلې قدر من اوردونکو، اته د قی ورسته د خبرونه پیلېږي، یعنی د افغانستان په وخت 12 بجو او ورسته. خو بیا هم موږ په افغانستان کې د افغانستان په مسایلو کې دریګو. د غزنی د هغو وو سیدونکو مړي چې تیرونه په ننګرهار کې وژل شوی او پرون په غزنی کې خاورو ته وسپارل شو، کورنۍ د قاتلانو د مندلو او مجازاتولو غوښتنه کوي. تیره اونۍ د چهارشنبه په ورځ نامعلوم وسلوالو په ننګرهار ولایت کې د ګچو د یوې کارخانې و کارکونکي وژلي وو. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
دا د هغه سپینجری پلار ژړا او فریاد دی چې تیرونه یې په ننګرهار ولایت کې درې زامن ناڅرګند وسلوال ووژل. په دغه پیښه کې اووه تنه وژل سوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزني مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه سپینجری چې د ژړا او فریاد له امله نسی کولای خپل نوم واخلي یوازې دومره وویل، زامنو مې هیڅ ګناه نه وه کړې، په دومره بېرحمه یې راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسن زاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه زامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یې یو کال وړاندې، بل زوی یې دوه میاشتې وړاندې تللی وو، او درېیم یې 12 ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او 6 ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی وو چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه هم دا ده چې باید ژر تر ژره دغه بیچارګان چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو داسې نه ده چې هزاره بوي د نسي کولای چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي ولاته کار به وکړي یا هغه کسان چې پښتون دي د هزارګان په منځ کې نسي راتلی. دا بالکل اشتباه ده. موږ ټول افغانان یو، موږ باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسن زاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد د جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولت غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي تر څو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایتي شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایتي شورا څخه د دغه پیښې د څیړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل
مردم باید زده ننګرهار مسئولین
د ننګرهار عزتمن خلکو، د ننګرهار محلي چارواکو، د ننګرهار ولایتي شورا غړو، آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ له تاسو او د افغانستان له دولته د دغې خونړۍ پیښې د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه ستونزه نه حل کیږي،
باید تسلیت گفتن کار حل نمی شود.
دا تیرې چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه د روانې کب میاشتې په 14مه نیټه نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي وو. دا برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې مو واورېدل چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به دا هېواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. له بلې خوا د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو او په څلېرشتو ولایتونو کې شاوخوا څلېرشتو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په څلور ویشو ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ګاندو ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښو اټکل کیږي. په کابل، غور، بغیس، فاریاب، دایکوتی، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د وریخت او سیلابونو پیښېدو امکان شته. وریخت کچه په بیلابیلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د ده په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 22 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15% کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له آزادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاصی خودشان را دارن. کمیته
هر بنسټ خپل چمتووالی لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یوه کمیټه د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبري کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 ملي متره ورښت ته اړتیا لري.
موږ د ازادي راډیو نه خواهش کوو چې تاسو د محلي چارو کې چارواکي کم یو مېلمه کړي او پوښتنه ترې وکړي چې څومره مشکلات دي په دې ولایتونو کې. یو ځل معلولین چې پنو کوم روپۍ ورکړو په هغې کې هم ورنه کړي، بیا د هغې نه وروسته د نیمې ورکړي، ټولې ورنه کړي، نیمې ورکړي. اوس نوی کار یې شروع کړی دی. وایي چې تاسو برېښنایي تذکرې واله.
زه ثمرګل لوګر ولایت نه خبرې کوم. خو دې لوړپوړو چارواکو شکې ما دا هیله ده، وزیر صاحب شکې ما دا هیله ده موږ دغه 2014 کې راغلی یو اوسه پورې دا پنځم کال ده او موږ ماجر دلته پراته یو. په کرایه باندې وسم نه کېږي او د کرایه وسم نه کېږي. وړې بچیان خلخانی دي هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسي. موږ ته هغه نه راکوي، منځکه نه راکوي، موږ ته دا نمرې راکړي. دا توضیح د کارونه خلاص دي، خالي منځکه توضیح کېدل پاتې دي او موږ ته دې دغه منځکه توضیح کړي، دا نمرې د موږ ته شاره کې راکړي. ډېره مننه. به
د ازادي رادیو څو اوریدونکو چې خپل شکایتونه بیانول، د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې خپل پیغامونه پریخي او کور مولان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل خبرو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د ښځو لپاره د نور بسته یا شکست سکوت ونې ځای خبرونه لرو چې په څو شیبو کې به زما همکار اجمل ان وړاندې کړي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. چاسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه کړې ده. د کمیسیون مشر شهزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلي، د نوي زیږدیز کال لپاره تر اوسه افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو ټلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. دا خبره د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه کړې. د امان په نوم د انعکاس راډیو ټلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي. د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل. د سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم چاودنه تیر ماښام 2 بجې په یو رستوران کې وشوه. د یمن حکومتي سرچینو پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د معرب ولایت په نښتو کې لږ تر لږه 90 تنه وژل شوي دي. په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبې پورې په دغه هیواد کې تر 1.9 میلیون ډوز د کرونا واکسین خلکو ته ورکړل شوی دی. بل لور ته د روغتیا نړیواله اداره وایي په اروپا کې یو وار بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دغه ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې مخ په کمېدو وې، خو په وروسته یوه اونۍ کې 1 میلیون نوي پیښې ثبت شوې چې تر وروستیرې اونۍ په سلو کې 9 ډېرې دي. او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منع کړي او که نه. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر له لسګونو تنو نه اوړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو السلام علیکم. په نور بسته یا شکست سکوت دی خبرونه کې موزه اجمل اند. هر کله کوم په ورستی کې په نړۍ کې د بیلابیلو هیوادونو په پارلمانونو کې د خزو د ګډون په اړه یو لیست خپور شو او افغانستان دی نړۍ یو له هغه شلو هیوادونو و چې په پارلمانونو کې د نور هیوادونو په مقایسه د خزو ګډون زیاتو. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو پوسټونو او دندو باندې خځې ګمارل شوې دي چې په دې کې یو شمیر د رهبرۍ او مشرتابه دندې هم شامل دي. په رهبرۍ پوسټونو کې وزارتونه، همدارنګه د ځینو خپلواکو ادارو مشرتابه او نور شامل دي. خو خځې په افغانستان کې د رهبرۍ په کچه څومره فعال دي، څومره برخه ورکړل شوې ده، له څه فرصتونو او څه چیلنجونو او چالشونو سره مخ دي، آیا د مشرتابه په کچه ښځو ته اجرایوي صلاحیت هم ورکول شوی؟ دا موضوع به له خپلو دوو قدرمنو میلمنو سره څیړو. له کابل څخه راسره د ښځو د حقونو فعاله او همدارنګه یوه له فعالو میرمنو فوزیه سیدزاده ده. همدارنګه بل میلمنه مو حلیمه وردګ له بغلان څخه ده چې وروسته راسره وصل شي. همدارنګه د ښځو د حقونو یوه فعاله سحر کاروان هم راسره په ټلیفون کې یو ځای ده. لومړی به ورشو میرمن سیدزاده ته. میرمن سیدزاده، تاسو کراته په دې اړه ووایئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې خزو تا دی رهبری په سطحه باندې دی دوی برخه رول او ونډه څومره و؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت هموطنان عزیز ما و خدمت میمانان عزیز ما. شما که روی خط قرار دارن، فوزیه فیض‌زاده از کابل، در رابطه با بانوان که در سطح رهبری قرار دارند، خانمای فعال هستند که اینا تانستن در این مدت دو دهه خود به سطح رهبری برسانند و خیلی یک شخصیت های اینا هستن که خیلی چهره های تاثیرگذار هستن، ولی متاسفانه در جایی که خود رساندن اما نقش از یا وظیفه از یا سمبولیک است، وظیفه اجرایی ندارن، در سطح رهبری هستن ولی صلاحیت اجرایی ندارن، صلاحیت ندارن که از وظیفه خود آمتام یا استفاده بکنن، فقط مثل یک سمبولیک هستن در جایگاه هایی که قرار دارن.
مننه فوزیه سیدزاده، داره تو وای چی مثلا که چیر تا یو میرمن دی وزیر پا چوکی باندی کار که چی دی افغانستان پا کابینه کیوی ولی صلاحیت و نلری، چه فکر که وای چی چه مشکل چالش مخ کده چی اغا نشی که ولی دی وزیر پا توگه خپل صلاحیتو نایمال کی؟
متاسفانه خانمایی که در اصل قرار دارند حتی به سطح وزارت و حتی وزیر امور زن ها، اینا در اعلامیه خود گفتن در بخش مطبوعات که ما صلاحیت اجرایی نداریم، حتی در وزارت زن ها هم وقتی که ما وزیر هستیم بیشترش مردا است، ما صلاحیت عام و تام نداریم، به نام وزیر هستیم. اگر گفته از این حقیقت داشته باشه خود سمبولیک هستند، اگر گفته اینا حقیقت نداشته باشه خودشان بی‌کفایت و ناکاره هستند.
تاسو دی خپل دی خزو کفایت دی دوی مثلا اغا ظرفیتونو ته هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، فکر کوي چې افغان خزی په افغانستان کې په دی برخه کې څومره لستونزو سره مخ دي، یعنی دوی څومره خپل اغا توانایی لري چې دی رهبری په سطح باندې وکولای شي چې کار وکړي؟
خانمایی رو ما در افغانستان داریم که اینا شایستگی وظایف بسط وزارت شایستگی دارن، بسط وکالت، بسط دکترها، خانمایی خیلی فعال هستن که متاسفانه اونا که واسطه ندارن در جایی که باید باشن نیستن. امروز خانمایی که اکثرشان ما میبینیم بیشترشان بی‌کفایت هستن، اکثر اینا که بر وظیفه‌ای که گماشته میشن با واسطه هست، کسایی هست که اینا رو سپورت میکنن ولی هیچ نوع شایستگی ندارن. به همین خاطر است که تا امروز اما ظرفیت سازی که باید در رأس خانما صورت بگیره، توانمندی که باید برای خانما صورت بگیره، صورت نگرفته.
میرمن فوزیه سیدزاده، تاسو را سره ووسی که وقت لری، مونږ مومنندوی یو، پویږو چې تاسو مصروفیتونه زیاد دي، په لاین کې را سره ووسی، مونږ خپلې بلې میلمنې ته به هم ورشو. سحر کاروان، تاسو ته هرکلی وایم، تاسو د ښځو د برخې یوه له فعالانو یی، خپرونې سره یو ځای شوی، مننه کوو. تاسو نام کام دا پوښتنه وکم چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د ښځو د رهبری ونډه څومره وه په مشرتابه څوکیو کې، په داسې څوکیو باندې چې هغه رهبری یا مشرتابه وګڼل شي، د تاسو فکر باندې د افغان میرمنو ونډه څومره ده؟
سلام، وقتتان بخیر، امیدوارم خوب و صحتمند باشین و بجناب به خانم فوزیه جان و دوست دیگر ما که اسمشان بلد نیستم، برای خود شما گردانده عزیز، من سحر کاردان هستم، یک خانم افغان که در راستای ظرفیت‌سازی و رهبریت خانم ها سه سال میشه که تقریبا کار کرده. تجربه که در این مدت ما گرفتیم، البته تجربه به اندازه دیگه خانمای افغان نخواد باشه، ولی تجربه شخصی ما این بود که به این مدت زمانی که ما برای خانما فعالیت داشتیم، کار میکردیم، این بود که دیدیم خانمای افغان واقعا خانمایی با استعداد و با ظرفیتی هستن که اونا میتونیم اگر ما رهبرایی که خانما به مسئولیت مثل یک صدای زنای افغان در دو هم میرن گپ میزنن، مسئولیت از زیر گرفتن که ما صدای زنای افغان هستیم، ظرفیت از زیر داشته باشن و بر از ما راه بسازن، پیامشان واقعا دقیق چیزی که خاص زنای افغان هست، چیزی که مشکلات زنای افغان هست برسانن، من مطمئن هستم که جای خود جایگاه خود زنها پیدا میکنن. من باورمند به این هستم در این مدت 3 سال و
سنین سال را که ما در خدمت خانما کار کردیم، فعالیت داشتیم، هیچ زن افغان به استعداد نیست. ای تا کسایی که مادر هستن، کسایی که در خانه هستن، از سر سواز پایان برخوردار بودن، من مطمئن هستم که ما هم یک ظرفیت از این داشتن که کار کنن، روی خودکفایی، آمار کشمت ها چطور بیاریم پایان. ما تجربه بسیار زیاد را داشتیم. خواست ما از رهبرایی که فعلا من حیث صدای زنهای افغان در هر جا میشینن و مسئولیت از این دارن، کار که باید انجام میدادن ندادن. و من ایک از زن افغان واقعا بابت از این خودم من وقت داره رستم، طوری که تازه جان هم یاد کرد، جایایی که واقعا دختر خانمایی بازرکت داریم ما
تشکر. تشکر سحر کاروان، تاسو په لاین کې اوسې، بیرته در ترازو لګم، د دې ټلیفون لیکم غږم کیفیت هم لګ خنه دې کوم مناسب ځای کې اوسې، ټلیفون مخه ته کوي، بیرته در ترازو، بیرته بلار شو. فوزیه جان ته، فوزیه سید زاده، تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې د خزو د حقونو فعالان ډیر کله افغانستان ته یو مرساله راټولنه وایي، د خزو د رهبرۍ په کچه روزلو پایل فامیلونو نه کیږي، څه فکر کوي موږ په فامیلونو کې په کورنیو کې څومره دې ته چمتو یو چې د موږ جنکۍ د موږ لوڼې په راتلونکي کې د رهبرۍ په کچه باندې وځلیږي؟ همکار مې راته وایي چې د فوزیه سیدزاده ټلیفون قطع شوی دی. سحر کاروان، له تاسو نه کوم دا پوښتنه وکړم، موږ په فامیلونو کې په افغانستان کې په عمومي توګه څومره دې ته چمتو یو چې د موږ نجونې په راتلونکي کې که زموږ لوڼې یي که خویندې مو یي، هغه څنګه په فامیلونو کې څنګه چلند ورسره کوو چې هغوی په راتلونکي کې د رهبرۍ وړ وګرځي؟ آیا موږ په فامیلونو کې په دې برخه کې اقدامات لرو؟
امی بخشید نه که کما آوازتان درست نداشتم، اگر سوالتان را فارسی یا دری برسان کنین که من متوجه زیادشم، چون اینجا دفتر من آن تندیه کم ضعیف است که من بتونم جوابتان را درست تحقیق بکنم.
تشکر سحر کاروان. سوال ای طور بود که چقدر ما در فامیلا به ای آمده هستیم، سر این موضوع کار میکنیم که دخترها و خانما خصوصا اطفال که در فامیل ما اونا را به اصطلاح داریم و به مکتب روان میکنیم، چقدر به این فامیل آمده هستن که دخترایش در آینده در سطح رهبری افغانستان، در سطح رهبری ادارات مختلف کار کنه؟ چقدر در فامیل ما کار میکنیم سر این موضوع؟
بسیار خوب، تجربه که ما کار کردیم در این مدت ای بوده و نتیجه بسیار مطمئن گرفتیم. بابت از اینکه اگر ما بیاییم بر زن بگوییم دموکراسی، آزادی بیان است، حق و مسلط است، استقلالیت است، ولی بر از او از آم قضیه نکن چطور از این استفاده کنه، چطور قناعت به فامیلای خودانه. به این مدت که ما با برنامه و پروگرامه داشتیم بر خانواده که واقعا نتیجه بسیار زیاد را گرفته می بود که ما خانوادگی کار کردیم و تانست یک نتیجه خود بگیریم. هر مادر، هر خواهر، هر دختر آرزویی است که ادامه تحصیل بده. اگر ما بیاییم سر ذهنیت های مردا کار کنیم که مردا را بر مردا، هرچند که من خاطره خوش ندارم از رهبرایی که در گذشته کار میکردن، این یک تقریم دوستیه ای را بر ما برنا و فراد به جای ماندن، ولی امروز که ما بخواییم بر تغییر کار کنیم، یه که جناب بزرگوار خیلی که باید از تهداب، اگر متضرر شده جامعه افغانستان مرد زن متضرر شده، اگر کشته شده مرد زن افغان کشته شده، پس بیان یک برنامه دقیق‌تر که نتیجه مثبت بخواهیم بگیریم از صحبات مجاورانه باید در دوش بگیریم مسئولیته در مرد زن افغان ما باید این برنامه بکنیم. اگر ما سر استقلالیت زن ها کار کنیم، مرد رو آماده نباشه، من مطمئن هستم که هیچ نتیجه نمیگیره. دو دهه که افغانستان آرامی داشت و استقلالیت جندر و مسائل بسیار زیاد شعاری بود، ولی نتیجه نگرفته. وقتی ما بکراند چک میکردم که نقص ما افغان ها در کجا سما نکنه که نتیجه بگیریم، ما به این نتیجه رسیدم که مردای افغانستان هم متضرر شده، باید در ازمان هم یک درمانی در خطر به خاطر بیرون روان کردن دخترتون و در خاندن در خاطر بیرون روان کردن خانمش به وزیفه باید در ازمان ذهنیت ساخته چرا اون ذهنیت رو چطور ما میسازیم از لحاظ امنیتی.
مننه که سحر کاروان، بیرته در ترازو، تاسو وسی فوزیه سیدزاده بیرته را سره وصل ده. مرمن سیدزاده، داسې یو انتقاد شته دی د خزو په برخه کې چې په افغانستان کې کوم کارونه کیږي، داسې یو انتقاد شته دی چې خلک وایي دغه فعالیتونه ډیر شهر متمرکز دي، په خارونو باندې تمرکز زیات دی، په لری دیهاتو کې، په کلو کې، په لری ولایتونو کې لکه د تخار، بدخشان، پکتیکا، کندهار په یو لری سیمه کې خزو ته په تیرو شلو کلونو کې هیڅ ډول په هاوی په دې برخه کې مرسته په دې برخه کې نه ده شوی. دغه خبرې په اړه د تاسو نظر څه شه دی؟
تشکر. فکر کنم شما گفتین که فقط در شهرها و در زون کار صورت گرفته، برای خانم ها در ولایات صورت نگرفته. من میایم اول سر سوال که از خانم کاردان شما کردین در رابطه با حقوق خانم ها. زن افغان قبلا هم زن افغان بود، قبلا هم عزت داشت، قبلا هم حیثیت داشت، قبلا هم حق و حقوق داشت. پیش از اینکه غرب بیایه برای زن افغان حقوق بیاره، برای زن افغان دموکراسی بیاره، زن افغان قبلا هم حق و حقوق و حیثیت خود داشت، در خانواده ها عزت خود داشت. ولی متاسفانه بدبختانه اگر زن افغان وزن خود بفهمه، اگر زن افغان گرنگی خود بفهمه، اگر زن افغان بفهمه که چقدر حق و حقوق داره و او میتونه که از این جامعه که میگن مرد سالار، من فکر نکنم مرد سالار باشه، مرد سالار اصلا نیست، از این جامعه مرد سالار نجات پیدا بکنه و از خشونت هایی که در مورد از یا در علی یا صورت بگیره از یا نجات پیدا بکنه، حداقل اینا میتونن که وطن خود از این بدبختی نجات بدن. موضوع دیگه که در این 18 سال که شما گفتین در شهرها صورت گرفته، در مرکز و زون، در ولایات نی، ولی متاسفانه در چند زون کار برای خانم‌ها صورت گرفته. اونا کمتر، بیشتر اینا میخواین که از زن افغان زن پروژه‌ای بسازن، از زن افغان منای ابزار استفاده بکنن، کارایی که اینا میکنن به نام حقوق زن، به نام مدافع زن یا به نام زن افغان، هر کاری که انجام میتن اینا فقط به نفع خودشان است. یک پروژه مقتی برای چند روز هست و این خاتمه میابه میروند پس به طرف خود، اما از جای کامادن به مو طرف. زنایی که بیشتر و بیشتر باید بالای سطح سواد زن کار صورت بگیره که در ولایات اصلا صورت نگرفته، اصلا دستگیری برای خانما صورت نگرفته. خانمایی هم که ما امروز میبینیم در اصل هستن، اینا کلش تلاش خودشان هستن، تلاش خانوادهشان هست، تلاش کسایی هست که در چهار دور برشان هست، از ای فامیلشان هست یاره ایمایی هم میکنن بجای رساندن. ولی اگر ما بیاییم بگوییم کسی بنام حقوق زن آمده برازیا کار کرده، اصلا نکرده. اگر میکردن کاری باید بیاییم برن به ولایات، دانشگاه ها برای دخترها بسازن، مکتب ها برای دخترها بسازن، که امروز متاسفانه بدبختانه در ولایت تخار ما و شما شاهد هستیم که داوری کرده که چند روز قبل طالبا بیانیه دادن که دخترها اصلا نباید به مکتب برن، اگر به مکتب برن اینا کشته میشن. چون میبینیم مکاتب از یاد دانشگاه از یاد میره یک پولیس میشه باید همجای را میگه درست و منعیسی پایگاه خود استفاده میکنن. بالاخره این یک بدبختی است که جریان داره، ما شما میبینیم هیچ کار برای ازیا صورت نگرفته. امروز اگر قربانی میشه از هر طرف قربانی میشه، مرد و زن ما قربانی میشه، ولی زنها بیشتر و بیشتر آسیب پذیر هستن. وقتی که بالای ازیا کار صورت نگیره، ممکن این آسیب پذیری و بیشتر و بیشتر ادامه پیدا بکنه. اگر امید دموکراسی غرب ادامه پیدا بکنه و خشونت ها هم شاید در مقابل زنها بیشتر شوه.
تشکر. پالاین کی وسی بیا مرزو تلفن موقت کوي. سحر کاروان، لا تاسو که همدا پختنه وکم چې ویل کیږي لکه مخکې چې سید زاده مورته اشاره وکړه، په افغانستان کې د خزو په برخه کې په تیرو شلو کلونو کې شوی فعالیتونه یو شمیر یو اندازه پروژه‌ای شکل درلود او په خارونو باندې متمرکز و. هغه خزه چې په قریاجاتو کې دی، په اطرافونو کې دی، واقعا مرستې ته، ملاتړ ته، پوهاوی ته اړتیا لري، هغوی پاتې دي. د تاسو نظر به په دې اړه څه وي؟ په تیرو شلو کلونو کې واقعا همداسې و؟
درسته، شما به تایدی جپای استفاده همی تایید میکنم، جپای شما واقعا جپای آمود مثبت را دادن و جپای اشخاص را گفتن. من هم سرویس داشتم، من تقریبا یک ماه پیش ولایت هرات، مزار، بدخشان، پروان، کاپیسا، ننگرهار من سفرهایی داشتم که در قسمت فعالیت هایی که من کار میکنم در پنج بخش هست، از جسدسازی، کارآفرینی، صلح هست، زمین تربیت و صلح هست. چطور میتونیم که اینمی فعالیت ها را من از مرکز انتقال بتوام در ولایات که پروژه ای نباشه؟ ما سر این سیستم کار میکنیم که خوشبختانه ما این سیستم تانست نتیجه بگیریم. در کابل ای بود که
ما زمانی که اگر فوزیه جان یاد کرد که پروژه‌ای بنای افغانستان واقعا در گذشته همچین گپ بوده، ولی ما پیشنهاد میکنم برای فوزیه جان و دوستایی که صدای مرا میشنون امروز، پیشنهاد ما این است که بیاییم با افغانا خودمو بسازیم. ما در سیستم کار کردیم، اگر دکترای خارجی را ما میبریم به یک منطقه، باور کنیم من خودم با برادرای طالب ما در اینجا لایف گپ زدم، از ما حمایت کردن، هر نوع پروژه‌ای که برنامه‌ای که در خدمت این مرکزسازی خانمای ما باشه، دخترای ما باشن، ما هیچ نوع ممنوعیت نمی‌کنیم، در خدمت سیزی باشه. از طرف خانم و خانم ما میتونیم که جای به جای تیم دخترای ما مرد نیست، زن است و زن نیاز داره به عرض خدمات سیزی، اونا برای ما باز ساختن داره. بیاییم اگر ما سر ذهنیت های امروز کار کنیم که این ذهنیت هایی که همیشه و کار از توان ما سورا نبوده ای را انداخته بگردن طالب و داعش و فلان و بسمدان ناامنی، نه من نمیگم که خطر متوجه ما نه، خطر متوجه ما است، ولی این را قدر بگردن شه فلان نخوردیم که واقعا تمام ملت از این ترسانده که اینی اینه که شوهای بد داره. من واقعا رفتم بندهاشم در زدم، هیچ مشکل نیست. اگر ما نخواهیم که این سیستم از پروژهی به تازه بنیادی کار کنیم، سیستم خارجی آمد و خارجی ها هم دنی باور رسیدن که باید تمام کار خود افغان ها کنند. من منعیت یک افغان، من منعیت یک زن افغان، من آزر هستم که اگر یک روز زمینه دستی را یا سیهی را یا صلح و اقتصادی یا کارآفرینی را بتانم برای زنهای خود و خواهرهای خود در مسلک های خود مهیا بسازم، اگر روز قبلش روز بعدش هم من زنده نباشم، من وظیفه انسانی و انسانی وظیفه وجدانی خود را در قبال مردم خود ادا کردیم. اگر بیاییم وجدان هم تمام ما به این باور برسیم که این افغانستان از همگی ما، درست است که پروژه آل خارجیان به این سیستم کار نمیکنه، باور کنیم یک رقم نظارت میکنه، یک رقم سروی میکردن که باور مندی خدا نه افغان ها به خارجی ها خراب ساخته و خوشبختانه ما تانستیم از دستاورد خوب داشته باشیم که چند نوبت ما بخیر پروگرام های ما را میریم در دورترین نقاط، ما امترین نقاط افغانستان بخیر فعالیت های خودم شروع میکنیم که مردم مالیات که من این کار کده نمیتونم. من میفهمم که من که برام از این منعیت زن افغان، صدای زن افغان، من به ترسان زنهایی که در خانه هستم اون انرژی نمیداشته باشم و به کسای دوستان که امروز صدای مشنوه
تشکر سهر کاروان. پس برای شما برمیگردیم. فوزیه سیدزاده، اول خو مننه چې موږ له تاسو سره 15 دقیقې شمنه کړې و او د موږ خبرې در سره وګدې شوې. تاسو راته د ولایتونو په سطح باندې د رهبرۍ خبره مخکې هم موږ یاده کړله، سمه ده چې په کابل کې به په ملي شورا کې ښځې وکیلانې، په وزارتونو کې به هم ځینې وزیرانې، معینانو په کچه به هم وي، خو که د افغانستان ولایتونو ته ولاړ شو، د ولایتونو په مرکزونو کې خزینه مامورین په دفترونو کې نشته دی، په رهبرۍ په کچه کې هم ډېرې کمې تر سترګو کېږي، خصوصا په هغه ولایتونو کې چې ښارونه لري، لکه په مزار شریف کې چې لوی ښارونه لري، لکه په هرات کې، لکه په کندهار کې، لکه په ننګرهار کې، چې خارونه نسبتا نور ولایتونو ته یو څه پراخه دي او پخانه پکې یو خاري فرهنګ موجود و. هلته موږ له ښځو مامورینو سره په دیدارو کې، له ښځو مدیرانو سره، له ښځو رئیسانو سره کم مخ کیږو. د تاسو فکر باندې څومره وخت به واخلي چې موږ د افغانستان په ولایتي مرکزونو کې خزینه رهبران ولرو، مشران ولرو، په ادارو کې رئیسان ولرو، څومره وخت به اړتیا وي؟ د فوزیه جان شمیره بیا قطع شوله. سهر کاروان، تاسو که ما په پوښتنه باندې پوهیدلی، تاسو ته به هم دا پوښتنه راجی کوم، مهرباني وکړئ تاسو راته ځواب وایئ.
درست است که برادر عزیز، من مطمئن هستم، من سوال گرفتم. تمام دهدارای دولتی زمانی که ما در فریاد داشتیم، تجربه ما بکگراند کاری افغانستان ایده برمان نشان میدن، در هر اداره از کابل که مرکز افغانستان است، در هر اداره تعدادی که آقایان هستن به اون تعداد خانم ها نیستن.
دا ولایت خوب بیخی وضعیت به حد خرابی. چون ما بر مردم افغانستان در یک چیزی بسیار بزن بسیار را ساختیم که اگر زن در اداره دولتی کار کرد از اون سو استفاده میشه، اگر زن این کار کرد او مورد تجاوز قرار میگیره، اگر زن بیرون شد تو مورد خشونت از طرف فامیل و از طرف اجتماع صورت میگیره و بدبختانه حتی نمایندهایی که مردم در قبال از این وظیفه داشتن کار را انجام ندادن. در خاطر از این ما شما باید خود ما پیام بر زنهای افغانستان این است که خود ما تا کار نکنیم، توقعات ما را از مردم کاسته کنیم، کم بکنیم، خود ما اقدام کنیم. وقتی دیدیم که رهبر را که ما تو خطاب کرده بودیم که صدای می که زن افغانستان در پارلمان است، در خیمه لو جرگه است، در دوحه است، صدای ما وقتی دیدیم که ناکام بودن بیایم دست بکشیم دوباره حمایتشان نکنیم، چون به او خواستای ما که انسان است من از انسان حق داره رسیدگی نشده. پس باید یک رای دوم یا سوم را در پیش بگیریم به خاطر بهبود رای خود، به خاطر بهبود افغانستان خود. من واقعا بابت از این مسئله که در ادارات دولتی در ولایات زنان نقشش بسیار کمرنگ است بسیار متاثر هستم و امیدوار هستم که ما بتانیم یک برنامه دقیق‌تر را با نماینده مردم داشته باشیم، با رؤسای دفتر داشته باشیم، با والیای دفتر والیای ولایتی داشته باشیم تا که اگر ما با یک چند سفر که به ولایات داشتم با رئیس های معرف و بخش های صحی ملاقات داشتم و به اونا گفتم که نقش زنها بسیار کمرنگ است در دفترتان و اونا به ما به این باور رساندن که زنها اون ظرفیتی را که مردا دارن ندارن. خب وقتی میبینیم مشکل جامعه ما در این سطح هست، ما چرا مسئول نمیدانیم که دکترهای خدا نه ترند بتیم امسط ظرفیتشان امسط مردای ما بسازیم، چون اونا هم یک قشر از جامعه هستن، اونا هم حق و مسلمشان است که باید ایراستا کار کنن. به می اساس
سهر کاروان دی موگ دی خبروانی وقت په ختمی دو دی لند یو بل سوال کوم کلن جواب را کی دی صلح دی احتمال په صورت کې څومره مطمئنه چې دغه د خزو پیشرفتونه دستاوردونه او چې تاسو ورته یاد کړ دا به په هغه صورت کې چې سوله وشي له طالبانو سره همدغه سی به پاتې شي؟ متاسفانه چې د تاسو غږ موږ ته سم نه راځي، بیا هم مننه کوو د خبرونې وخت مو په تمامېدو دی. ډیره زیاته مننه له میرمن فوزیه سیدزاده څخه د ښځو د حقونو د برخې یوه فعاله او همدارنګه په کابل کې له سهر کاروان څخه چې دام د ښځو د حقونو او په برخه کې یوه فعاله ده، په ځانګړې توګه د ښځو د رهبرۍ د ظرفیتونو په روزلو کې کار کوي. له دواړو درنو میلمنو نه مننه کوو. دوستانو دا خپرونه نور بسته یا شکست سکوت خپرونه وه. تر بیا ښه وخت.